Diye şu an da yemeğe bu den.
درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود زیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. راپورونه وایي ایرانی ځواکونو و افغان پناه غوښتونکي وژلي دي. د حال وش په نامه د ایران یو بشري سازمان ویلي ایرانی ځواکونو د سیستان، بلوچستان، اړوند سراوان سیمې ته نږدې په افغان پناه غوښتونکو د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې. ایرانی چارواکو سمدستی د دغه پیښې اړوند څه نه دي ویلي، خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د ور اوښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی. سروان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د ور اوښتو یوه عمده لار ګڼل کیږي. ایرانی پوځیانو لسګونه افغانان چې ایران ته ور اوښتي وو نیولي او د شنبې په ورځ له زاهدانه بیرته افغانستان ته ستانه کړي. ایران تر دې مخکې هم د لسګونو افغان پناه غوښتونکو په مرګ ژوبله تورن شوی دی. برتانیا د پناه غوښتونکو او کډوالو په سیستم کې یو لړ بدلونونه راولي چې تر ټولو مهم یې د دایمي اقامې لپاره د شلو کلونو استوګنه شرط ګڼل شوی ده. دا بدلونونه د شبانه محمود په مشرۍ د برتانیا د کورنیو چارو وزارت لخوا وړاندې شوي چې ورد مخې یو لړ مخالفتونه پارولي. پخوا د دایمي اقامې د ترلاسه کولو لپاره د استوګنې شرط 15 کاله وو. د نویو بدلونونو یوه برخه دا ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو دوه نیمو کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به لیږل کیږي. په برتانیا کې د پناه غوښتنې بېسارې کچې ته لوړې شوي او د راپورونو له مخې له تېر یو کال راهیسې 111,000 کسانو هلته د پناه غوښتنې درخواستونه ورکړي دي. د دغو پناه غوښتونکو ډېره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنګلادیش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو څخه دي. د بنګلادیش یوې محکمې له واکه لرې شوې صدر اعظم شیخ حسینه په مرګ محکومه کړه. پر هغې د بشریت ضد جرمونو تور لګول شوی دی. 88 کلنه شیخ حسینه چې اوس یې هند ته پناه وړې د محکمې دې محاکمې ته له ورستنېدو ډډه وکړه. محاکمه د هغو تورونو د څېړلو لپاره وه چې ویل کېږي شیخ حسینه د زده کوونکو په مشرۍ د پاڅونوالو پر ضد د ځپونکو اقداماتو امر کړی و. په بنګلادیش کې د مرګ سزا د فزیکی اعدام په واسطه ترسره کیږي. افغان لوبغاړو د اسلامي پیوستون له لوبو د سپینو زرو او برونزو دوه مډالونه ګټلي. د تکواندو ملي لوبغاړي محسن رضایي وتوانېده چې د عربستان، ازبکستان او آذربایجان لوبغاړي مات او د سپینو زرو مډال وګټي. محسن رضایي په فاینل کې د طلا په سر له ایراني لوبغاړي سره مخ و. خو د راپورونو له مخې د ور پیښې ناروغۍ په سبب سم ونه لوبېده او لوبه یې وبایله. اخوا په وښو کې بیا جعفر سلطانی د سعودي عربستان او یمن لوبغاړي مات کړل او د برونزو مډال یې وګاټه. تر هغه مخکې د افغانستان د مویتای اتل محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون د لوبو د سرو زرو مډال ګټلی وو. افغانستان داوار د اسلامي پیوستون سیالوي ته چې نږدې 15 هیوادونه پکې برخه لري او یا لوبغاړي استولي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. رپورټونه وایي څو کس افغانان د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
هغه درې خویندې درلودې. ډېر خراب اقتصاد یې درلود. اختل د کارپلټه ایران، ترکیه او بیا اروپا ته ووري. خو له بده مرغه لاره کې د مرګونه پیښه شوې ده.
په کابل کې نړیوال نندارتون او د متشبثو ښځو شکایت
اوس په داخر کې بیخي زنانه ورته اجازه نه ورکوي په نمایشګاه کې وای محرم دي درسره.
ازبکستان هلی ځلی کوي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه منسجمه کړي.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشنبې په ورځ د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري د یو سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
در دې دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو سازمان خبر ورکړی چې لګ تر لګه و افغان پناهغښتون کې د ایرانی ځواکونو لخوا وژل شوی او څونور ټپیان دي. حال وش پرون ناوخته په خپل انستاګرام په یو بیان کې لیکلی چې دا پیښه د تیر جمعې په ورځ د نومبر په 14مه د سیستان بلوچستان اړوند سراوان سیمه کې شوې. په همدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسانو غوښتل د ایران له لارې په قاچاقي ډول ترکیې او له هغه ځایه اروپا ته واوړي. دا په داسې حال کې ده چې د حال وش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل کسو افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د ایران د بشری حقوقو یو څارونکو بنسټ حالوش د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې د غهوا د سرحدي ځواکونو لوري د لکتر لګو افغان پناهغښتونکو د وژل کېدو خبر ورکړي. دغه سازمان د یکشنبې ورځ ماخام ناوخته د نومبر په 14مه په خپل انستګرام د ویډیو په خبرولو سره په یو بیان کې ویلي چې دا پیښه د دې ایالت په سراوان سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ د نومبر په 14مه شوه. ایرانی چارواکو سم دستی د دغه پیښې اړوند سند ویلي خو مخکې ایران ته د ناقانونه کډوالو د وروښتو په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداري ورکړي. د حلوش سازمان پر راپور کې راغلي چې ایرانی پوځیانو د سپکو او نیمه درنو وسلو په ډزو سره د افغانان هدف ګرځولي او یو شمېر افغانان یې ټپیان کړي هم دي، خو دغه بنسټ یې شمېر نه دی ښودلی. د حلوش د بشري حقوقو سازمان چارواکو د دغه پیښې د لا زیات څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پر لپسی اړي کې جواب نکړي، خو دغه بنسټ په خپل راپور کې ویلي دوی لا هم هڅه کوي چې په پیښه کې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمېر معلوم کړي. دغه بنسټ د پیښې یو ویډیو هم خبره کړی چې په کې مړی ویني ښکاری، خو ازادي راډیو په خپل واکټوګه دغه ویډیو نشي تاییدوله. هلو شمدارنګ زیاته کړی چې ایرانی پوځیانو لزګون افغانان چې ایران ته وروختي ونیولي او په زاهدیان کې د ډیپورت کمپونو تاسوولي چې ظاهرا د شنبې پورز افغانستان ته لیږل شوی. سراوان چې له پاکستان سره ګډه پوله لري او د افغانستان له څو سرحدي سیمو سره هم نږدې ده، ایران ته د افغان کډوالو د وروختو یو عمده لار بلل کیږي. پدې حال کې د پیښې د یو شمېر قربانیانو کورنۍ وایي دغه کسان غوښتل د ایران لاري په قاچاقي ډول ترکیه او لاغزای اروپا ته ووري. د لوګر د محمد اغي ولسوالۍ اوسیدونکو محمد سلیمان ازادي رادیو ته ادعا وکړه چې یو نږدې خپلوان یې سمو د مخې غوښتل د ایران او ترکیه لاري اروپا ته ووري، خو په خبره تیر جمعه د نومبر 14مه د ایران په پوله دغه هوا د ځواکونو لوري په بیرحمۍ سره په ډزو وژل شوی. نوموړی وایي وژل شوی حمید الله نومید 28 کاله عمر درلود او د دریو خويندو یوازینی ورور چې د اقتصادي ستونزو لامل د خژوند په هیله له کوره وتلی و.
ای بچا
هغه دری خويندو درلود، ډیر خراب اقتصادي درلود، وختلې د کارپلټا ایران ترکیه او بیا اروپا ته وړي، خو له بده مرغه لاره کې د مرګونه پیښه شوې ده.
د حمید الله سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله ادا کوي چې په پیښه کې یو شمېر نور کسان هم وژل شوي، خو په خبرې د شمېر پاړې معلومات نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د حالوش د راپور له مخې نږدې 10 ورځې وړاندې هم په همدې سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو په ډزو کې لږ تر لږه شل افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د محمد اغا په نوم د بغلان ولایت د پولي خمرې ولسوالۍ اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ادا وکړه چې په هغه پیښه کې یو نږدې خپلوان وژل شوی و. د محمد اغا د ادا له مخې چې دی هم د وژل شوي خپلوان سره د ځینو تلونکو کسانو له قوله یې کوي په هغه پیښه کې 8 کسان وژل شوي وو چې یوې د بدخشان او نور د افغانستان د نورو سیمو اوسیدونکو.
دا ټول 8 کسان وو، یو پکې زموږ د کورنۍ نږدې غړی وو. دا پیښه د سراوان او د مشکل ترمن سیمه کې شوې وه چې غوښتل هلته له موټر کوز شي چې کمین ورته نیول شوی وو او ډزې پرې شوې وې.
د افغانستان کې د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې ایران سره د ډیپلوماټیکي چینلونو لارې د دغه پیښو څېړنه وکړي او عاملینو ته سزا ورکړي شي. دوی دغه راز د غوښتنه هم کوي چې طالبان دې په کور دننه افغانانو ته د کارموندنې په برخه کې هڅې وکړي تر څو افغانان نور هیوادونو ته د کار کولو لپاره په سختو لارو د تګ زړه خنه کړي. د طالبانو حکومت وایي چې بولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکروسه د بیکاری او بیوزلۍ د زیاتې دوره پورونه ورکول شي چې لامل زیات شمیر افغان ځوانان د کار په لټه په سختو قچاقي لارو نور هیوادونو ته د تګ هڅه کوي. ایران او ترکیه اروپا ته د قچاقي لارو تر ټولو لنډه خو مرګونی لار بلل کیږي چې د راپورونو لمخې هر کال پرې سلګونه افغانان تک تزلخه کوي او یو شمیر له دغه ډول مرګونو پیښو سره مخ کیږي. د تیر 2024 کال د اکتوبر په 14مه حالوش ته ایرانی پولیساتو ځواکونو لولوري د سیستان بلوچستان په سراوان سیمه کې په 300 افغان پناه غوښتونکو د ډزو او چاودنو خبر ورکړو. په یو راپور کې ویل چې په دې پیښه کې لکه لګه د شپېته او اویا ترمنځ افغانان وژل شوي. که څه هم د ایران حکومت په رسمي ډول دغه پیښه رد کړه، خو د اکتوبر په 1 په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې ویل چې په دې اړه د دوی پلاوی موندلې چې ایرانی ځواکونو په افغانانو ډزې کړي او لکه تر لګه درې کسانې وژلي او 23 نور ټپیان کړي. د طالبانو حکومت په رسمي اعلامیه کې ویل شوي چې د پیښې یو شمېر ټپیان او وژل شوي افغانستان ته انتقال شوي او د نورو د انتقال پروسه روانه ده. په اعلامیه کې که څه هم د نورو څېړنو خبر هم ورکړل شوی، خو د څه د پاسه یو کال په تېرېدو دغه پیښې وروستي جزئیات لا هم له رسنیو سره شریک نشول. له دې وړاندې د 2000 په مئی کې د افغانستان پخوانی جمهوري حکومت ویلي و چې ایراني ځواکونو شپږ څلوېښت افغان کارګر چې غوښتل دغه هېواد ته داخل شي سیند ته غورځولې چې 12 تنه یې مړه، 18 ورک او 18 نور ژوندي ژغورل شوي، خو ایراني چارواکو هغه مهال دا پیښه رد کړې وه. له دې پیښې څو اونۍ وروسته په ایران کې ایراني عسکرو د افغان کډوالو په یو موټر ډزې وکړې چې لامل یې موټر اور اخیستی او درې تنه پکې وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي وو. ایران هغه مهال ویلي و چې د پیښې لاملونو سره به قانوني چلند وشي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې می ډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می ډال کړي وای چې جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په داسې حال کې چې نن دوشنبه په کابل کې څلرم ملي او نړیوال نندارتون پرانستل شو، یو شمیر افغان سوداګر او صنعتکار میرمنې شکایت کوي چې دوی ته پکې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د ښځو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت له تیرو دوه کلونو راهیسې دوی ته په هیواد کې دننه او بهر نندارتونونو کې د ګډون او غرفو ایښودلو چانس نه دی ورکړی او یا یې هم د دوی په خبره دومره محدودیتونه سخت کړي چې هیڅ ګټه ترې نشي کولی. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خپلو کورنیو او د هیواد د اقتصادي ودې لپاره دی نه یوازې نندارتونونو کې ونډه ورکړل شي، بلکې په خبره یې باید محصولاتو ته یې د بازار موندنې لارې برابرې شي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اوس په اخر کې خو بيخي زنانه او اجازه نه ورکوي په نمازګاه کې وای محرم دی تر سره.
د کابل ښار اوسیدونکو او د افغاني جامو کانو تسکولونو او بیلابیل نورو لاسي صنایعو جوړولو یوې کارګاه مشر چې وایي له تیرو نږدې دوه کلونو راهیسې د شدیدو محدودیتونو له امله په هیڅ ډول ملي او نړیوال اقتصادي او سوداګریزو نندارتونونو کې د ګډون چانس نه دی موندلی. دا میرمن چې له تیرو لسو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت کوي او شاوخوا شل نور نجونې چې له زده کړو راګرځول سوي ورسره په کار بوختې دي، د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل. د هرات ولایت اوسیدونکو او د زعفرانو د تولید یو شرکت مشر ملیحا شمس چې له لسیزو راهیسې په دې برخه کې کار کوي هم ورته شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نمایشگاه ورود خانم ها اجازه نیست. متاسفانه سال قبل که ما به نمایشگاه ابو حنیفه اشتراک کردیم به خاطر که خانم ها بود.
دین نندارتون که خصوصا پاسانه ده گردون اجازه نوار کول کیگی. تیر کلما امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نندارتون که گردون کرده و خو هیچ دول گرده میتری و نکرده شوا زکر چه دوی هیچ نارینه ده اجازه نوار کولا چه دمون غرفه درشی یا مون گوار سر خبری وکلو. په بده مرغه اوس نندارتونونو کې د ښځو د ونډې اخیستو اجازه نشته، مګر دا چې کوم نندارتون یوازې یو مشخص د ښځو لپاره وي.
د دغه ولایت یوې بلې اوسیدونکې او د خیاطۍ کارګاه مشره چې د زعفرانو د تولید یو شرکت مشري هم کوي او د کرنیزو محصولاتو سوداګره ده، ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې 15 تنه له زده کړو او دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار را ګرځول سم انجونی او خزي ور سره کار کوي مجبور ده چې خپل کار ته دوام ورکړي. خو دې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ټینګار کوي چې له غوښتنو سره سره له تیرو څلورو کلونو راهیسې نه له هېواده بهر او نه هم په هېواد دننه ورته له نارینه محرم پرته نندارتونونو کې د ګډون اجازه ورکړل سوې چې په خبره یې ورځ تر بلې له دیوالۍ سره مخ ده. مخته خو نندارتون یا کوم فعالیت ته چې مو په ګټه وي اجازه نه راکوي. نندارتون خو پرېږدي حتی کله چې مو کوم دولتي ارګان کې کار بند وي. مثلا زما نن د کار جواز د تمدید اړتیا وه، خو دوی له چادري پرته هېڅ ښځې نه پرېږدي، نه خبرې ورسره کوي. موږ په بشپړ ډول دیوالي شوي یو، میاشت کې حتی سل افغانۍ راته نه پاتې کېږي. 15 پای د خیاطۍ ماشینونه لرو چې د دې د مصرف او کارګر کرایه نشم ورکولی. مجبوره یم چې نور یې وتړم. که چیرې موږ ته د مجالسو او نندارتون اجازه یې راکول کېدی، نن به ولې دومره شاته پاتې وو.
د میرمن وایي که په سوداګریزو او اقتصادي نندارتونونو کې د غرفو ایښودلو او ګډون چانس ورکړل سي او لګول سوي محدودیتونه پرې کم سي، له دې لارې به له سوداګرو، پیرودونکو او حتی نړیوال بازار ته د محصولاتو پلورلو او صادرولو قراردادونه ترلاسه او بازار موندنه به ورته اسانه سي. که څه هم راپور کې د مرکزو یو میرمنو د غوښتنو او شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت، صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ټاکل سوی نن دوشنبه د نومبر په 18 څلورم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د اماراتي شرکتونو لوی ریاست د یکشنبه په شپه ناوخته د نومبر په 14 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نوم دا ملي او نړیوال نندارتون به د وو ورځو لپاره دوام ولري. د سیمې او نړۍ د 15 هیوادونو په ګډون شاوخوا 180 غرفې به پکې بهرني شرکتونه او سلګونه نورې غرفو کې به داخلي شرکتونه خپل تولیدات نندارې ته وړاندې کړي. د شرکت ویلي چې د نندارتون کې د ایران د سوداګرۍ، خونې، صنایعو، کانونو او کرنې پلاوی د ګډون په هدف کابل ته ورسېدلای چې په ټکو یې ایران به هم پکې 40 غرفې ولري او سل سوداګر به یې ګډون وکړي. بلخوا د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي رادیو ټلویزیون هم د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه خبر خپور کړی چې ټاکل سوی د روانې هجري شمسي میاشتې له 26 تر 29 پورې په ترکیه کې په یو نندارتون کې افغان سوداګر ګډون وکړي. د خبر کې په استانبول کې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سوداګري زیاتشي سید حماد هاشمی په حواله راغلي چې په دغه نندارتون کې د افغانستان 40 سوداګر ګډون کوي او د افغانستان د صادراتو توکو لپاره 9 غرفې ځانګړي سوي چې زعفران، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې، لاسي صنایع، وچه میوه، غالۍ او نور توکي به پکې نندارې ته کېښودل سي. خو د طالبانو حکومت په دې دواړو نندارتونونو کې د افغان ښځینه سوداګرو د ونډې او ګډون په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ په اقتصادي او سوداګریزو فعالیتونو کې هم ورته د محرم لرل شرط ګرځولي. له نارینهو سره سوداګریزې اړیکې یې ورته پیچلې کړې چې دوی یې د خپل کار، بازار موندنې او پرمختګ پر وړاندې سخت خنډونه بولي.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم شي. د منځنۍ آسیا سیمه چې د کانونو او انرژي بډایه زیرمې لري او په دودیز ډول اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې د لویدیز پام هم ځانته راړولی دی. نور په دغه راپور کې
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشن بی پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ایزې همکاری دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ایز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو چې په تیرو څو لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوې وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دوه هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسان ووژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. مرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو پنځو هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند د نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومي مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له 40 ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولیس ته نږدې د دوړو هیوادونو له چارواکو غوښتل چې د غلار ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره پرانیزي. اعتراض کوونکی وایي لڅباندې میشت رئیس د لارې بندوالی تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې د داتا ګراتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تاګراتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ له روسي شخړې او جګړې وروسته بندې شوې دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او سیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یک شنبه په ورځ د نومبر په 14 په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې وی میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولې دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لارون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړي دیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازي او د لاریون کوونکو له ډلې دی وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل شي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر دا فوري توګه عام تګ راتګ لپاره، تجارت لپاره، مریضانو لپاره د کولا کړی شي.
تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلارون کې برخه اخیستي وا ویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاری نظم ګل شینواری ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې وو چې د کاروبار د کولاو شوې دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه سره یو د کابل ته راشي بل د اسلام آباد ته راشي چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. مزید نقصان به دواړه ملکونه ملکه تاجران به د نقصان نه نور بچي او موږ مزدورکار د ټرانسپورټر دی دا ټول به د نقصاناتو نه بچي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریستو کې لیږدوي وایي چې په 13 پنځو نه یو کې لسګونه زره ډالر زیان کړای دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خبر سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
غوډام خرچي ویل روان دي مزدوران کوزیدل چې کېدل شمالونه کوزیدو چې کېدو کې خرابې دي چې کم تاوان شي نو ما څه کوم دې د شوچې تر اوسه پورې سروي انځه سره زړه راغلو په تاوان خو سره ژوند شوی دي د دې څه د شمالونه چې هغه مو ټیک ټاک وی فری دي روم نو وشته چې کېږي د غوډامونو کې داسې غوډامونه نه دي نو زنه داسې کسان شته چې هغه له کوم ډول
پاکستان د تورخم پوله او له افغانستان سره نورې لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخت ورسته نشاوخوا 15 اونۍ راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت ته لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخته وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استانبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونی ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاستې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو ریپورت مو واورید. د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې د دوړو هیوادونو ترمنځ له وروستي جګړې وروسته تړل شوې دي. څنګه مو چې په راپور کې واوریدل، د دوړو خو سوداګرو ته سلګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران چابهار بندر ته مخه کړې ده.
خبرونو ور اخوا
ربشو درنو اوریدونکو، د خبرونه ورستی مطلب ته چې تاسو پیغامونه او نظریات مو پکې خبرو.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم بعد میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه. بعد اون موجه که میرم میگه این تو دیگه باقی هستی، اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه. اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه تو چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی. اینقدر پیسه تحویل کو، تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی، حالی نه تقاعد است نه دیگه است. ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بهدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخوای، آب میخوای، لباس میخوای، زمستان است خونه کس نه او دارم نه نان دارم نه پول دارم که بعد به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که تقاوت ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی خونه و از فروش ها پیش پول جمع کده میره، کراچی ها دوار جمع کده میره، چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن، بیان شواهد اسنادایتان، شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان یک به خود یک معیار تعیین میکنن، میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه. حتی
پیام شما نظر شماست.
لشخورو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
حجرې جوړښت پیژنو. په دې لوست کې د حجرې حجره مو پیژندله چې حجره د چا لخوا کوشش شوی و، تاریخچه باندې پوسولو، همدارنګه کومې درې عمومي نظریې چې ورکول شوي وي چې د حجروي نظریو په نامه سره یادېږي، او تر نن ورځې پورې د دوو نظریو څخه ګټه اخیستل کېږي، هغه مو وویل، او تر څنګ مو یې مایکروسکوپ وپیژندې او ډولونه مو وپیژندل چې مختلف مایکروسکوپونو څخه د مختلفو کوچنیو ژوندیو اجسامو په مطالعه کې څخه ګټه اخیستل کېږي. نن ورځ راځو د حجرې یا ژوندکې جوړښت وایي چې حجره څه ډول یو جوړښت لري او خپل په جوړښت کې کوم ترکیبات لري. داخلي محتویات یې بهرني ټولې چې کو تر بحث لاندې نیسو. زموږ او ستاسې درس به د دیارلسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې دوام وکړي. تاسو لکه څنګه چې وستونو په تېر سنفونو کې چې حجره چې ده ځینې ژوندي موجودات چې دي هغه یوازې له یوې حجرې څخه جوړ شوي دي چې د یونیسلولر په نامه سره یادېږي، او ځینې چې دي د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي دي چې هغه د ملټیسلولر په نامه سره یادېږي. دغه کوم ژوندي موجودات چې دي په دوی کې هم ځینې یې حقیقي هسته لري او ځینې یې غیر حقیقي هسته لري. چې کوم چې غیر حقیقي هسته لري هغه د پروکاریوت په نامه سره یادېږي. پروکاریوت چې دی خپله د دوو یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې پرو د ساده یا ابتدایه او کاریون د هستې په نامه سره دی په معنا سره دی. پروکاریوت دا کوم ژوندی موجودات چې پروکاریوت حجره لري دوی د دوی هسته چې ده حقیقي نه ده، او دا کوم هسته چې ده د خاص غشا په واسطه پوښل شوی نه ده. په دوی کې مایتوکندریا، ګلجی اجسام، رایبوزوم دا ټوله نه لیدل کېږي. یوازې په دوی کې نازکې رشتې لیدل کېږي چې دغه نازکو رشتو کې د دوی کوم ټوله پروټینونه عضوي مواد چې دي په دوی کې په غیر منظم ډول سره پراته دي. او پروکاریوت چې دی حجروي دیوال هم خپل په ځان کې نه لري، او ډي ان اې چې ده د یو اوږد مالیکول په ډول سره پراته ده. حال دا چې په یوکاریوت کې د دې برعکس دی، او پروکاریوت چې دی موږ وایو د دې داخلي مواد چې دي هغه په پاشلي ډول سره پراته دي یا هم د تار په ډول سره پراته دي، او دوی کروم د حجروي ویش هم نه لري، او د دوی کوم تارونه چې دي هغه په کروموزومونو باندې د حجروي ویش په وخت کې نه بدلیږي. چې پروکاریوت په ډله کې د ارک بکتریا او د یو بکتریا شامل دي. ورپسې راځو یوکاریوت. یوکاریوت چې دی د پروکاریوت برعکس، یو چې دی د حقیقي په معنا سره دی او کاریون د هستې په معنا سره دی. د یوکاریوت حجرې لرونکي ژوندي موجودات چې دی د دوی هسته چې د حقیقي ده او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی، او دوی د حجروي ویش په وخت کې بدلیږي، او د دوی انساج ټوله یو ځانته یو مشخص جوړښت لري، ځکه چې ټوله برخې چې دی د دوی د حجرو د او یوکاریوت چې دی بیل ژوندی موجودات څخه نور ټوله واحد الحجروي او کثیر الحجروي ژوندی موجودات چې دی ټوله په چی کې راځي، په یوکاریوتا کې راځي. یعنی د دوی ټولو هستې چې دی حقیقي دي او د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دي، او د دوی داخل کې موږ وایو ډي ان ای چې د هغه په کروي شکل سره په پرته ده. خلاص تاسې ویلی سو چې مایتوکندریا چې د هغه په پروکاریوت کې وجود نه لري او په یوکاریوت کې شته. همدارنګه اندوپلازمیک ریټیکولم، کلوروپلاست دی، ګلجی اجسام دی، هستوی غشا ده، او دغه کم جوړښتونه چې دي دا ټوله په پروکاریوت کې وجود نه لري مګر په یوکاریوت کې شته. که چیرې رایبوزوم ته رایبوزوم چې دی خپله پروټین دی چې په پروکاریوت کې چې دي وجود رایبوزوم په غټ ډول سره وجود لري، او د میتوسس مرحله او همدارنګه حجروي دیوال هم په پروکاریوت کې نشته، مګر په یوکاریوت کې میتوسس مرحله هم شته او حجروي دیوال چې دی هغه په نباتي حجرو کې تر سترګو کیږي. ورپسې راځو د حجرې جوړښت، غړي او دندې وایو چې د حجرې په جوړښت کې کوم غړي شامل دي او دندې څه شي. حجره چې د هغه یو مشخص دا کم یوکاریوت چې دي هغوی ټوله د یو مشخص غړو لرونکي دي او دوی ټوله د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوي دي. دغه ټوله حجرې چې دي د پروتوپلازم څخه جوړ شوي دي چې پروتوپلازم خپله یو ژوندۍ مایع ته ورته جوړښت لري، یعنی ژوندۍ ماده ده، او موږ وایو دغه کم یوکاریوت چې دی خپل په ځان کې دغه مشخصه برخې لري چې حجروي غشا ده، او په نباتاتو کې د حجروي غشا سربیره حجروي دیوال هم لري. بل د یوکاریوت ژوندي موجودات چې دی هغه سایتوپلازم هم لري او هسته هم لري. اوس نو راځو دغه کم برخې چې دی په تفصیلي ډول سره ټوله پیژنو. لومړی راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال لکه څرنګه چې مو وایي یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي. حجروي دیوال چې دی هغه د نبات سختوالي، نبات ته چورکی کلک جوړښت ورکوي چې د خارجي صدمات څخه ساتي، او دغه د حجروي دیوال په جوړښت کې موږ وایي کلک سلولوزي قند وجود لري. سلولوز چې دی خپل سوقیمته قند چې په تیر لوستونو کې موږ لوستلی وو، او دغه قند چې دی د سایتوپلازم څخه تسول کیږي چې خپل په مړو موادو کې شمېرل کیږي. او حجروي دیوال چې دی د نبات و حجرې ته یو ماین جوړښت ورکوي، یو سم جوړښت ورکوي، او د دې ساختمان کلک ساتي. او حجروي دیوال چې دی خپل په درې ډول ویشل شوی دی، یعنی درې برخې لري. لومړی چې هغه لومړنی دیوال یا هم پرایمري وال دی، ثانوي دیوال یا سیکنډري وال دی، او درېم منځنی دیوال یا هم میډل لیملا ده. دغه لومړنی دیوال چې دی هغه حقیقي دیوال دی چې د سلولوز څخه جوړ شوی دی او قرار لري، او بل ثانوي دیوال دی. ثانوي دیوال چې دی هغه د لومړي دیوال دی چې دا هم کلک او ډبل دی او خپل په جوړښت کې سلولوز لري، مګر منځنی دیوال چې دی هغه لاملا چې دی هغه غیر سلولوز دی، او د دوی دنده چې دی هغه د مثال د انساجو په جوړولو کې د حجرو سره مرسته کوي تر څو حجروي غشا ته. حجروي غشا چې دی د ژوندي موجودات ټول حجرې چې دی هغه د یو نازکې غشا په واسطه ویشل شوي چې د سل میمبرین په نامه سره یا حجروي غشا په نامه سره یادیږي. دغه حجروي غشا چې دی ډېر فعالیتونه سرته رسي. دوی یوازې د حجرې ساتنه نه، بلکې د موادو انتقال د مثال د خارج څخه و د حجرې داخل ته او د حجرې داخل څخه و خارج ته لېږدوي. دوی خپل په ترکیب کې حجروي غشا پروتین، شحم یا لیپید او کاربوهایدرات یا قندونه لري، او د شحمو کم جوړښت لري په کښې کې څو پوړې دي. خپله شحم چې دی موږ وایو هغه په خپل جوړ دی او دوه برخې لري، دغه فاسفولیپید چې یوې هایدروفیلیک ده چې هغه د سر خوا ده، او بل یې هایدروفوبیک. ورپسې راځو سایتوپلازم او ارګانیلونو ته. سایتوپلازم او ارګانیلو، سایتوپلازم چې دی خپله یوه نیمه شفافه غلیزه کلویدي ماده ده چې هستوي غشا او حجروي غشا ترمنځ پرته ده، او د دې کوم خالیګا چې د هغه موږ وایو د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د جوداردین لخوا چې سوله تعریف کړل سو په حجره کې ولیدله. د جوداردین چې وو هغه دغه نظریات چې و چې دا یو نیمه شفافه غلیزه کلویدي ماده ده وړاندې کړله، او د سایتوپلازم په داخل کې موږ وایو د کوم هستوي غشا یا هم اکټوپلازم، د هستوي غشا شاوخوا برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي چې هغه د اندوپلازم په نامه سیدیږي، او د حجروي غشا داخله برخه چې د هغه د اکټوپلازم په نامه سیدیږي. نو سایتوپلازم موږ داسې هم تعریفولی سو چې سایتوپلازم هغه غشا مایع ده چې اکټوپلازم د اندوپلازم څخه چیکي جلا کی یا د اندوپلازم او اکتوپلازم پرې دوام لري وجود لري. سایتوپلازم کې چې دی هم عضوي مواد او هم غیر عضوي مواد وجود لري، چې دوی عضوي مواد کې پروتین شه هم او کاربوهایډریټ شامل دي، او په غیر عضوي موادو کې مثال مجوای او به مالګه او نور مواد شامل دي. او د هیڅ کله فزیکی بدلونونه مثال په سایتوپلازم کې فزیکی بدلونونه صورت نیسي، دوی نیمه مایع سول ماده چې د هغه په جامد مایع جیل باندې اړوي، او همدارنګه ځینی وخت جیل چې دی هغه په سول باندې اړوي. او د سایتوپلازم په داخل کې انکلوژن باډي وجود لري، چې دا انکلوژن باډي چې ده هغه کې خپل په دوه ډول ویشل شوی ده، چې په ځینی چې یو چې دی غیر ژوندۍ موجودات په کې لکه او به خوراکي توکي او نور، او همدارنګه ورسره اورګانیلونه دي ژوندۍ اجسام دي چې دغه اورګانیلو په واسطه د خپل دندې چې کوي سرته رسېږي. ورپسې د سایتوپلازم او وروسته راځو اوس نو د دې ټولو اورګانیلونو چې دی هغه په تفصیلي ډول سره پیژنو، د دې جوړښت پیژنو او اساسي دندې پیژنو چې دوی په حجره کې څه دنده سرته رسي. لومړی راځو اندوپلازمیک ریټیکولم ته. اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په سایتوپلازم کې دا ټیوبو ته ورته جوړښت لري، او د تقریبا د هستوي غشا څخه وروسته تر حجروي غشا پرې دا دوام کوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی په ای آر سره هم شدول کیږي چې خپل په جوړښت کې وي دي، چې یو ریټیکولم یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي، او بل یې د صاف یا هم ای ګرانولر د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره دیږي. دغه دانه لرونکي یا هم ګرانولر اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې په توای دا ویلي دی، چې دی خپل په شاوخوا باندې د رایبوزوم وړې وړې دانې لري، ځکه نو د دانه دار په نامه سره دیږي. او صاف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی، یا هم سموث اندوپلازمیک ریټیکولم چې د ای ګرانولر په نامه سره هم دیږي، دی چې دی خپل شاوخوا د رایبوزوم دانې نه لري. او دغه دواړه چې خپل په مېس کې توپیرونه لری، چې موږ وایو ګرانولر اندوپلازمیک رف اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی د رایبوزوم په واسطه پوشل شوی دی، مګر سموث چې دی یا صاف چې دی هغه نه دی پوشل شوی. دغه چې دی دانه لرونکي چې دی هغه د پروتین د سنتیز او د همدارنګه د ترانسپورټ لپاره کار کوي، پټ د جوړولو لپاره کار کوي. یعنی دا کم چې رایبوزوم پر شاوخوا لري د هغه اساسي دنده د پروتین جوړول دي، او کم چې صاف دي د هغه اساسي دنده د شحمو جوړول دي. همدارنګه موږ وایو چې دوی چې دی په د رف چې دی یا هم د نلرونکو چې دی په حجره کې پروتین ډیر تولیدوي، لکه پانکراس، او بل چې دی په سمو چې دی هغه به په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي. یعنی موږ کوم چې پروتین ډیر تولیدوي هغه اندوپلازمیک ریټیکولم دی، او دی په پانکراس کې ډیر وجود لري، او هم دارنګه هغه ریټیکولم دی هغه په ځیګر او عضلاتو کې ډیر موندل کیږي، ځکه چې دوی د هغو لپاره شحم آماده کوي. هم دارنګه دوی ډیر نورې دندې هم سرته رسوي. او اندوپلازمیک ریټیکولم چې دی هغه مجده ای آر په نامه سره هم یادو، چې خپل د ځانه دوی مختلف انزایمونه لري. ورپسې راځو رایبوزوم چې دی. رایبوزوم چې دی هغه یو ډول پروتینونه دي چې د اندوپلازمیک ریټیکولم همدارنګه د حجره په داخل کې په مختلفو برخو کې قرار لري، او د دوی اندازه اساسي دنده چې د رایبوزوم چې دی خپل په انزایمونو جوړول دي. او خپل رایبوزوم چې دی د نیوکلیک پروتین په نامه سره یا هستوي پروتین په نامه سره هم یادیږي. ورپسې راځو مایتوکندریا. مایتوکندریا یو د اساسي جوړښتونو څخه ده چې په حجره کې قرار لري، او د انرژي په تولید کې مهمه برخه اخلي، او دوی چې د خپل په جوړښت کې نیوي فیصده فاسفولیپید لري، او مایتوکندریا کشتی مانند جوړښت لري. د دوی انرژي چې ده هغه د میټریکس په برخه داخلي برخه چې ده د میټریکس په نامه سره یادیږي، چې دغه میټریکس برخه کې د دوی هغه کم انرژي چې ده تولیدیږي. همدارنګه دوی هم خارجي بهرني ممبرين اوټر ممبرين، یعنی بهرني پرده لري، او هم د ننني پرده لري چې هغه د انر ممبرين په نامه سره یادېږي. او د دې کوم داخل کې کوچني جوړښتونه وجود لري چې هغه د کریستیا په نامه سره یادېږي په میټریکس برخه کې. همدارنګه د مشوي مایتوکندریا چې د هغه هم انزایم ده، او هم کو انزایم لري، او انزایم چې د مشوي یو پروتيني مالیکولونه دي چې د کیمیاوي تعاملونو چې تکتیا لري پرته لدې چې خپل تعامل کې مصرف سي. او کوانزایم چې دی یو غیر پروتيني مالیکول دی چې د انزایم سره ځای کار کوي ترڅو د کیمیاوي تعامل ترسره کولو لپاره مرسته کوي. مرسته وکړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخري برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د یو کاریوت او پرو کاریوت ترمنځ توپیر څه شی دی؟ دویمه پوښتنه، حجروي غشا څه ډول خاصیت لري او په ترکیب کې یې څه شامل دي؟ او دریمه پوښتنه، د اندوپلازمیک ریټیکولم او مایتوکندریا دندې ولیکئ. ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پدې هلا چې ټول جوړ او غوښت من به است شرح لاست د ولسم ټولګي و دویم لوسته. نن ورځ راځو د مندل کوم او راست کې کوم خبرې چې وي هغه موضوعات موږ نور هم مطالعه کوو. په تېر لوست کې مو یوازې دونه وویل چې مندل خپل مطالعاتو کې کومې نظریې وړاندې کړې وې، همدارنګه د هغه قوانین مو پیژندل چې څلور قوانین یې درلودل چې هر قانون یې خپل ځان ته د یو موضوع په اړه په تفصیلي ډول سره خبرې کړې وې، د یو خاصیت پر اساس باندې یا خپل مندل چې کوم تجربه کړو د هغه پر اساس باندې هغه قانون وړاندې کړی و چې د هغه د جملې سره لا آف سیګریګیشن و، همدارنګه لا آف انډیپندنت ازورټمنت و، چې دا ټول چې کېدل د مندل په قوانینو کې راتلل. نن ورځ راځو دغه کوم علیلونه چې دي، متقابل صفتونه یا علیلونه چې دي، بونټ مربع ده، دغه ټول موضوعات چې کو تر بحث لاندې نیسو او زده کوي. زموږ ستاسو درس په د اتمې صفحې څخه تر څوارلسمې صفحې پرې دوام وکړي. تاسو لومړی متقابل صفتونه یا علیل پیژنو. علیل مو په تیر لوستونو کې یاد کړ چې علیل چې دی هغه د دوو متقابل صفتونو څخه عبارت دی. مثال خبرې په مشنګو کې چې و دوه رنګونه و، یا هم د دې خاصیت دانی چې وي پوښې چې و یا ګونجی و او یا هم صاف و، یعنی دوه صفتونه درلودل. چې دغه دوه صفتونه د دوو جینونو په واسطه چې کیږي انتقالیږي، او دغه دوه صفتونه جوړه چې دته مشتي شوه یو جوړه علیل و علیلونه وایو. چې مثال موږ وایو دوه متقابل صفتونه چې راس د یو خاصیت ته پر د یو صفت ته پر هغه د چی په نام سره دیږي، د علیل په نام سره دیږي. عموما علیل چې دی هغه مثال په زینو کې موږ وایو دغه علیلونه چې دی یو پر بل باندې د خاصیتونه چې جلا اوسي. اوس مثال د دانی گنجوالی او صفوالی چې دی هغه د دانی پر رنگ باندې کوم د هغه سره موږ نسو مقایسه کولی، د هغه سره موږ علیل نسو ورته ویلی. اوس کچیر زشنه پر رنگ کې چې وو دوی یا شنه وي یا ژیړ وي، دوی دواړه علیل کېدلی سي. همدارنګه صاف او گنجی چې دی هغوی دواړه هم یو د بل چی کېدلی سي، علیل کېدلی سي. مګر شین رنگ او صافی دانې یو د بل علیل نسي کېدلی، ځکه چې یوې د یو صفت نمایندګي کوي او بل چې دی هغه د بل صفت نمایندګي کوي. دوی دوه جلا صفتونه دي، نو د دې پر اساس باندې موږ دوی دواړه علیل نسو ګڼلی. همدارنګه ژیړ رنگ او ګونجی دانې چې دی هغه هم موږ په علیل کې نسو راوستلی. علیل چې دی هغه یوازې د یو صفت لپاره، چې مثال د یو صفت لپاره دوه خاصیتونه، یو خاصیت لپاره دوه صفتونه راغلي اوسه، هغه چې دی عبارت د علیل څخه دی. چې مثال صاف او ګونجی او شنه او ژیړ چې دی دوی خپل په منځ کې موږ کولی شو چې وایو یو د بل څه چې جوړ کړی دی، علیل یې جوړ کړی دی. تاسو ورپسې جینوټایپ او فینوټایپ پیژنو. جینوټایپ چې دی هغه د نامه څخه معلومیږي چې دوی چې دي ارثي عواملو مجموعې څخه عبارت دي، یعنی په وګړي کې، په انسانانو کې چې کم یا په د ژوندي موجوداتو کې کم د دوی جینیټیکي خاصیتونه چې دي چې د والدینو څخه و نوي نسل ته بل نسل ته لېږدول کېږي، د هغه څخه عبارت دي. په هغه کې ځینې کېدلی شي چې مثال دواړه غټې ای اوسي، یا کېدای سي یوه غټه ای او یو کوچنی ای اوسي، یعنی په هغه کې غالب مغلوب دواړه خاصیتونه پکې راتلای سي. هغه څه شي دی یعنی د دې جینونه مشترک شي چې کوم جینونه انتقال شي. مګر فینوټایپ چې دی هغه د ظاهري بڼې څخه عبارت دی، یعنی په کوم کس کې چې هغه ظاهري جوړښت ښکاره سوی هغه مشترک ښکاره کوي. اوس که چیرې مثال ځینې کسان د فینوټایپ له لارې مثال ظاهري بڼه یو رقم اوسي، مثال دوه غبرګوني ورونه چې په چیرې کې ورته اوسې د دی جینوټایپ کې دای څه فرق ولري، یعنی یو کې دای څه خالص اوسي او یو هم چوسه نه خالص اوسي. همدارنګه که چیرې جینوټایپونه ورته اوسي، جینوټایپونه یو رقم اوسي، خو کې دای څه فینوټایپونه یو د بسخه، یعنی چیرې یو د بسخه فرق ولري. دا چې سو جینوټایپ او فینوټایپ چې مثال موږ د هندي تور خوګ د کاس چې دی عموما دوه جینوټایپ لري، دوه جینونه لري چې یو تور او بل یې سپین دی. خو عموما دغه کوم نسل چې د دوی لاس راځي هغوی ټوله دغه تور رنګ لري، چې په دې سره موږ وایو د دوی جینونه چې دي هغه مطلب تور او سپین هغه رنګ چې دي هغه جینونه چې دي د جینوټایپ څخه بس کوي. مګر فینوټایپ چې دي هغه د دوی هغه ظاهري رنګ تور رنګ دی هغه مشترک ښکاره کوي. ورپسې راځو د جینوټایپ او فینوټایپ وروسته د پونټ مربع وایو، یا هم په دې کې د ته موږ د جینیټیکي ضرب جدول هم ویلی. سو دا چې و د لومړي ځل لپاره د یو بیولوژي پو چې د پونټ په نامه سره یادېدی، د هغه په واسطه یو اسانه طریقه لاس رامنځته شوه چې د هغه په واسطه دوی کولی سي د دغه جدول یا د پونټ د سکوئر په واسطه د نسلونه چې کې معلوم کړي. چې بیا وروسته دغه خپل دغه عملیات چې د پونټ په نامه سره یاد سوله، په دې کې چې دی مثال د عمودي چې دی هغه د یو والد او افقي ډول سره د بل والد خصوصیات پکې کې راځي. عموما موږ وایو له خصوصیات چې دی غالب او مغلوب په تور باندې د الفبا په تور سره شودل کیږي، چې دا قوس چې دی جدول چې دی څلور مثال چوکاټ لري، چې په دا څلور چوکاټ کې دغه پورت د خاصه خچکم خاصیتونه راځي. هر توري په هغه کم چوکات داخل کې چې کیږي لیکل کیږي، او په افقي ډول سره هم چې ورسره په دغه داخل کې د دوارو جینونه دغه دوار والدینو جینونه پکې راځي، او په دې سره د دې کم خاصیتونه چې دي، کم خواص چې دي، کم صفاتونه چې دي هغه چې کیږي ښکاره کیږي. چې آیا هغه به مثال کچیر د سترګو رنگ په نظر کې ونیسو، مثال په پورتنی برخه کې نسواری رنگ ونیسو چې هغه کوچنی بیګانی اوسي، او په افقي ډول کې شین رنگ ونیسو چې هغه غټه بیده، میا زرغون رنگ ونیسو چې هغه چی ده غټه بی سره وشي. اوس نو په دې کې غالب والی او مغلوب والی خو مشته ول تیت رنگ چې دی هغه تر خام رنگ چې شدی غالب دی. نو په دې کې چې کم جینونه راځي په د هغو د نظر کې نیول سره به مشته معلوم سي چې دا کم نسل چې رامسته کیږي هغه به نسواری رنگ ولري او که سرګي زرغونی رنگ ولري. دا چې دی په کرنه او مالداری کې د دې څخه په زیات اندازه استفاده کیږي. ورپسې راځو مونو هایبرید تزویج لپاره د پونټ مربع غانی وایو. په دې کې مثالونه وایو، مونو هایبرید مر ویل چې یو رګه چې اوسي، چې مثال د یو صفات لرونکي اوسي، که چیرې زه یو دوه نباتات چې یو لوړ قد او یو هم ټیټ قد په نظر کې ونیسم، کله چې موږ د دوی لومړی نسل لاس راوړو موږ به ووینو چې په لومړي نسل کې غټه ټي او کوچنی ټي په څلور سره خانو کې راځي. ځکه چې په دې کې چې دی مثال د غټ ټي چې د کله سره دغه کیږي لوړ قد چې دی هغه غالب دی، نو لومړی نسل چې راځي هغه به چې سي لوړ قد ولري. کله چې دویم نسل لامسته کو دوی خپل په منځ کې سره القا کړو، په دا دویم نسل کې چې دی غټ ټي او کوچنی ټي دواړه قرار لري. اوس نو په پورتنی برخه کې مثال په عمودي ډول او په افقي ډول چې کله موږ دغه دوه ټي ګانې غټ ټي او کوچنی ټي سره یوځای کوو، په پای کې چې کوم نسل مشترک سره راځي په
هغه کې به مثال موږ ووینو چې یو به خالص غټه تی اوسي د لوړ قد لرونکي، یو به نه خالص اوسي چې یوې غټه تی به دوه دانې چې به یې هغه به یو غټه تی یو کوچنی تی چې دی نه خالص دی، یعنی هم دغه کوم کوچنی تی چې دا کوچنی قد چې دی هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي او لوړ قد پکښې کې راښکاره کېږي، او یو دانه به چې دی په دوی کې کوچنی قد خالص کوچنی ټی ټی ګانې خالص راښکاره سي، چې د دوی نسبت تناسب چې دی هغه موږ په داسې نسبت په داسې ډول سره کولی شو چې یو پر څلور برخه چې ده هغه خالص لوړ قد دی، دوه پر څلور چې دی هغه نه خالص لوړ قد لرونکی دی، او یو پر څلور چې دی هغه بل چې دی کوچنی خالص قد لرونکی دی، چې تناسب یې په داسې ډول سره دی چې یو دوه یو سره راځي. یعنی عموما موږ داسې ویلی شو چې دا کوم فینوټایپ چې راښکاره کړی دی کوم په ظاهر ډول سره چې دوی راښکاري دا خو یې جینوټایپ سو، په فینوټایپ کې به موږ ووایو چې درې پر څلور چې دی هغه به لوړ قد ولري او یو پر څلور چې دی هغه به ټیټ قد لرونکي واوسي. ورپسې دغه رقم که چیرې موږ نور مثالونه هم په نظر کې ونیسو موږ ته به د دوی کومه موضوع چې د هغه ټوله څه سي روښانه سي. مثال که چیرې موږ د مونو هایبرید کراس کې د سترګو رنګ د انسانان د سترګو رنګ په نظر کې ونیسو، یا همدارنګه د موږکانو تور رنګ او سپین رنګ په مثال که تور او سپین موږک کله موږ سره یو ځای کو موږ به لومړی نسل چې لاسته راوړو هغه به موږ ووینو چې هغه به ټوله تور رنګ لري، کله چې ځکه چې په هغه کې به مثال سپین رنګ چې دی هغه کوچنی ای ای ده او تور رنګ چې دی هغه دوې غټې ای ای ګانې دي، نو کله چې دی سره تزویج سي اول نسل چې راځي هغه به ټوله یو غټه ای یو کوچنی ای ولري، چې سپین رنګ چې دی مغلوب پکښې پاتې کېږي او تور رنګ پکښې کې غالب راوځي. کله چې دوی اف یو نسل موږ خپل په منځ کې سره تزویج کړو، اف دوه نسل چې کله لاسته راځي په هغه کې به موږ ووینو چې یو خالص غټه ای به واوسي، یعنی دواړه غټې ای ګانې به وي چې هغه به تور رنګ وي، دوه به چې یې ناخالص به وي، یعنی یو غټه ای یو کوچنی ای به وي خو هغوی رنګ به هم بیا فینوټایپ به چې یې تور رنګ وي مګر سپین رنګ به پکښې مغلوب، او عین حال کې کوم سپین رنګ چې مغلوب پاتې شوی هغه به هم راښکاره سي چې کوچنی ای ګانې خالص سپین به واوسي. دا و د مونو هایبرید تزویج په د مثال موږ د پونیت د مربی په طریقه سره چې په دې سره موږ کولی شو کوم نسلونه چې دي هغه په صحیح ډول سره چې کو لاسته راوړو. ورپسې راځو دا هایبرید تزویج، وایي دا هایبرید تزویج چې دی هغه د مونو هایبرید په نظر کې نیولو سره موږ دا مطالعه کوو چې دا هایبرید کې چې به دی موږ مثال دوه خاصیتونه په یو ځای په نظر کې نیسو چې دا دواړو خاصیتونو کوم دغه چې دی نسل چې دی دویم نسل یا لومړی نسل چې کو لاسره. مثال د خبرې که چیرې موږ د مشنګو همې ګردوالي د صافو ګونجي جوړښتې او هم د دوی رنګ چې ژیر او شین رنګ دی هغه په نظر کې ونیسو، په دې کې ګرد دانې چې دی هغه په آر سره او ژیر دا ژیر رنګ چې لري هغه په وای سره وښیو چې هم ګرد او ژیر یو سي آر وای راځي. همدارنګه د دوی کوم مغلوب چې دی ګونجي دانې چې دی هغه په کوچني آر سره او شین رنګ چې دی هغه په کوچني وای سره وشي. په اف یو نسل کې چې کله موږ دوی خپل په منځ کې سره تزویج کړو موږ به ووینو چې ټوله ژیر رنګ به لري او څه شي به واوسي صاف به واوسي ګردې به واوسي ګونجې به نه، یعنی په دوی کې هغه ژیر رنګ او ګردې دانې چې دی پکښې کې غالب او پاپسو دوه نور چې مغلوب پکښې پاتې کېږي. په دې کې به موږ یو تنه کله چې دغه لومړی نسل موږ خپل په منځ کې سره چې کو تزویج کو لومړی نسل چې راځي هغه به ټوله غټ وای کوچنی وای غټ آر کوچنی آر وځي، کله چې دوی موږ خپل په منځ کې سره تزویج کو نو موږ ته به چې لاسته راکړي یو تناسب، په دې کې به شپاړس مثال امکانات لرو شپاړس فینوټایپ په کښې کې راته ښکاره کېږي چې په شپاړسو کې به نه دانې چې دی هغه به ژیړې او صافي واوسي، درې دانې چې دی هغه به شنې او صافي واوسي، او دوه دانې چې دی درې دانې چې دی هغه به ژیړې ګونځې واوسي، او یوه دانه چې د هغه په پکښې کې ګونځې او شنه واوسي. یعنی په دې کې موږ ته ټوله څه کوي نسبت پر لاسته راکوي، یعنی ګردې او ژیړې دانې چې دی هغه به نه پر شپاړس وي، یعنې د شپاړس څخه نه دانې، او ګردې او مثال شنې اول چې ژیړې دي خو نه پر شپاړس وو، او که ګردې او شنې هغه درې پر شپاړس، دغه کوم ګونجې ژیړې چې دي هغه هم درې پر شپاړس، یوازې کوم ګونجې او شنې چې دي هغه به یو پر شپاړس واوسي، چې په دې کې د دوی شین رنګ او ګونځېوالی چې دي دواړه به پکښې کې خالص واوسي. ورپسې د ډای هایبرید تزویج وروسته راځو ارثي صفتونه. ارثي صفتونه چې دي هغه د یو نسل څخه بل نسل ته چې د کروموزومونو د پاسه کوم جینونه قرار لري د هغو په واسطه چې ښه کېږي د مور پلار څخه د خپل نسل ته انتقالیږي، چې عموما په دې کې یو غالب او بل مغلوب دا کوم صفتونه چې انتقالیږي، یو غالب یو مغلوب پکې پاتې کېږي. عموما د دې د لارې د دغه ارثي صفتونو د لارې ځینې وخت ناروغیانې هم چې کېږي انتقالېدلی شي. عموما چې دی موږ دغه ارثي ناروغیان چې دی د یو نسل څخه بل نسل ته چې سوي پاتې سوي، چې دا عموما په ایکس کروموزوم پورې اړه لري، ځکه چې ایکس کروموزوم چې دی هغه د ډېرو خاصیتونو مثال د ډېرو صفتونو انتقالوونکی دی. که چیرې ایکس کروموزوم د مور مثال مور یو ناروغي ولري چې هغه ایکس کروموزوم کې قرار ولري که زوی ته ورسي، د پلار وای کروموزوم ورسي، نو کېدای شي چې هغه چې سي په هغه ناروغي باندې، مګر که چیرې لور ته وسي په هغه کې د پلار ایکس کروموزوم چې ورسي هغه بیا پر د کوم بل ایکس چې دی هغه چې راځي غالب راځي، یعنې کوم ناروغي چې د هغه پکښې کې مغلوب پاتې کېږي. چې دا چې دي ارثي صفتونه دي چې ډېری دغه د البینیزم په نامه یو ناجوړي ده، چې په هغه کې ماشومان چې ټوله سپین ورځې سپینې مخې سپین رنګ لري دغه ناروغي انتقالېږي. تاسو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده جینوټایپ او فینوټایپ د مثال سره تعریف کړي. دویمه پوښتنه ده د پونټ مربع واضح کړي. او اخرنۍ پوښتنه ده ډای هایبرید څه ډول تزویج دی واضح کړي. ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.